Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیزو بجې شوې نن شنبه د کاب یهود دروښتمه او د میلادي مارچ میاشتې 13 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي و باوري چې افغان حکومت د امریکا له خوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هدفي وجنو د ژر تر ژره بندیدو غوښتنه کړي نو راپور نه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته هرات کې موټر بم چاودنې وتنه وژلي او څه باندې 50 تنه یې ژوبل کړي په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او ایران وایي مدیترانې سمندر کې یې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی بشپړ خبرونه د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې یو امنیتي سرتیری په وژل شوو کې شامل دی
اقدر قدرت بجار زیاد بوده که مشخصات او موتر هنوز ثابت نیست
د چاودنې قوت دومره ډیر وو چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم نه دي ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر وو متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي
په خصوص خانه‌های مجاور خوده که بیخی فرو ریختانده
دا موټر بم چاودنه تیره شپه د هرات ښار په 14 امنیتي حوزې کې شوې ده د هرات د حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مشر محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې دوه نارینه دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي ټپیان هم تر ډیره ښځې او ماشومان دي تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی بل ورته د زابل په مرکز کلات کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې د زابل امنی قمندان حکمت الله کوچي ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نوراک سیمه کې د پولیسو په قرارګاه د هاوان درې مرمۍ ویشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه لګېدلې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونه زیات شوي دي د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي چې ډېر ځوانان په نشه یي توکو چې روغ دیول اوس سپورت ته مخه کړې ده
په تېرو وختونو کښې مونږ ته تقریبا 2 رسنه درلوده اوس مونږ هغه دي تقریبا 9 رسنه فعاله 3 رسنه لرو عبارت د فوټبال څخه کرکټ د بیندان دي وشو ده والیبال دي شطرنج دي بسکرانی ده ځغاسته ده خو مونږ کوشش کوو چې 9 رسنه هم فعاله کړو
په نورستان کې د بیارغونې له ډګره اوري چې دلته د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 9 ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی
همدا اوس په دې ولایت کې د 9 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو
د دغو پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 20 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایډیالوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بار وړونکي کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی. دا راپور پرون د مارچ په 12مه خپور شو. په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې لیکو د ډلې ویان علي غیاسیان له قوله ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر 12مه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړ. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدراعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا هم شوې ده. د انتخاباتو رسمي پایله وښوده چې صادق سنجرانی د 8 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواري کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکان کې د خپل قرغزي سیال صدر جپاروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي. وروسته له هغه چې د دغو هیوادونو په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د منځنۍ آسیا د دغو دو ګاونډیو ترمنځ پوله د دوی په اړیکو کې د اختلاف یو عمده موضوع ده. سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نږدې نیم ساعت کې. افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزونه پیل کړې.
د شورای عالی صالحې د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د درولو غږ کړی. غزنی کې مو د کورنیو بې ځایه شوو حال هم اخیستی.
نه ګچندوی لرو، نه بل خوان لرو، نه یو خدای ماسل موږ وخرو څو دغه د ملت کوم شهیدان ورکړو، دغه د ملت کوم زخمیان ورکړو، نن دوه نن لرو هم در باندې سور وور.
خوست کې دوکاندارانو د ښاروالۍ ضد اعتراض پیل کړی.
د ښاروال دا غیر قانوني کړل نه منو.
دا به هم واوري چې هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید په ډیرېدو خبرې شوې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یوه موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شو د دې لپاره چې په دغه طرحه باندې کار وکړو او زموږ اولنی ناسته وو. نو نن به هم ادامه ولري، کوشش کوو چې هر چې زر چې کېدی شي خپل د اعضای کمیټې رهبری نظریات راغون کړو او بیا کمیټې رهبری چې کوم ناسته دایرېږي هغه ناستې ته خپل نظریات وړاندې کړو او کمیټې رهبری د شورای عالی مصالحې هغه رهبری کمیټه چې کوم ده هغه په همدغه مورد باندې هغه نهایي پرېکړه کوي تر څو به وکولی شو چې د شورای عالی مصالحه د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یوه طرحه شریکه کړه. د دې طرحې له مخې تر هغو چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یوه موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید پخپله افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوو چې د افغانستان په سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یوه موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاره وي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیه په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلی و ویلي و چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربه توب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و امر دل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړپوړی چارواکي وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندېدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دغو بېرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه یې کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکي کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لورې د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تېرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. هغه مهال د ننګرهار چارواکو وویل چې د پیښې په اړه یو کس نیولی او دوی دغه راز ژمنه کړې وه چې د پیښې په اړه به څېړنه کوي او څېړنه به یې له خلکو سره شریکوي. خو تر اوسه هغلته ځایي چارواکو او په ټوله کې د افغانستان د حکومت نورو لوړپوړو چارواکو د دغې پیښې ډېر څرنګوالی او څېړنې له رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، زموږ خپرونې همدا مهال په ژوندۍ بڼه له انټرنیټ نه هم اورېدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. نن د ورځې په ترڅ کې درته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم درو چې هغه هم سولې ته په وروستیو هڅو او پرمختګونو بحث پکې کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه چې د ماښام تر و بجو دوام کوي واوري. اوس به راشو دې ته چې یو شمیر لویدیځو یا په ټوله کې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. سالم احمد سالی ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپي او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو لیکنې خپرې کړي چې ویلي دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري، ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 40 کاله پوره کیږي، د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه زمانه شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نسي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي، امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یو سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسي ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تېره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوې چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دای به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستي ته وسپاري. دغه ورځ لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبري کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
اوس به ورشو ځینو ولایتي راپورونو ته. په خوست ښار کې د غرفو مالکانو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. د دې رپورټ د جوړولو تر مهاله ښاروالۍ د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه څه نه دي ویلي. نور حالې له سیمې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمالتنی د رسنیو خبریالانو ته وویل
دغه غرفې چې د تو سول دی تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړی دی
چې شم به ورځ پر دغه توس ټول باید لره کوي ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرپې چې تل رکوي دا ټول پښنا صحا کې چې غرپې جوړ شوې دي ټول به لره کوي کای وځه د غرپې به لره کوي شروال صاحب ته هر کله نو ته می ګمدای مګر داس تهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق به جنب مستحق لومړی دغه خلق دي اې دغه ته باید ورکې
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپه کله زمانه وای ټول شوی دا زه غریب يم زه بشاره يم ته ما ولی ته ما مشری ته باید ما ته کار پیدا کې آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم زه مجرم شم زه خاين شم زه ولې د دولت زم څنګه فارغ شوی ما پانتون ته کامیاب اقتصادی مشکلات پر اساس اول نمره فارغ شوی ما د مشکل اقتصادی مشکلات پر اساس باندې زمانه پانتون پاتې شوی دا زما سلور کلن زوی چې نن زه چې کوټر زم بیګا ما ته دا خبره کوي چې پلاړه سلام نه راته چې تا ته پای بډنګ شي نه زه وتاوم چې ولې بشه ته ما ته دا خبره ولې کوي هغه ما ته وایي چې ته ته دکان چړنګ شي زما روزي قطه شو ما ته به دمړې سوګ راوړي
د جرګو تالار درې خو ته د غرفو مالکینو دا هم ول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسې تحویل کړي کده دوی د غرفو د ډنګولو پلان وو نو بیا ولې دوی ته جوازونه نه وی کول د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دا مالیاده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شروال زدلته کې نه ولې نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یو وزنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې متخپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کا چیرې مونږ غفتنه ونه رسېره مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو حتی شروال مو ته پرون د خبره وکړه کا چیرې سم نشي تاسو بل جرخي ځان ته لګم
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول خوس خار چې کوچنی او د ډیرو خارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو به یې لوړې دي دا ډول دعوی او لانجې پکې تل موجودې وي د جرګو تالار سربیره هم خوس خاروالۍ د خار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک تپری بلي ویشلې دي د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوسپوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر نیولی
تلشکرګاشر او جنو نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
وربشو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنۍ او کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوی او کمرستې ورسره ونشي ستونزې به یې ډېرې شي چارواکی وای یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته کډه شوی تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
ملالۍ د وو یتیم او اولادونو مور ده دا تقریبا 15 کلن او لاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله
دلته موږ ماجر پراته یو نه ګچندوی لرو نه بل خپلرو نه یو خدای ماسد موږ وخرجو دغه دولت کې شهیدان او دغه دولت کې زخمیان ورکنن دونه نه لرو اندر روان سور ورته دلته تناسب موږ په حل باندې هیڅوک نه خبرېږي
ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده
کنده یم یان لشن گر تور که میگی که ما ده چی شایل نورمال خود خوشحاله کوری و دان تر ننه لخیرات یا والا که چا دی تنهی را سر کلی لده او مرسته ماز و درواغ نشده توی لسوی تا تا درواغ در تو اول غزنی والا در چانات را سر کلی نبری پا کتا گبرو که نده که نده
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنۍ او کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1499 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1100 د ارزو سیمې دي
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
او سم راځوی وی سیمایز او نړیوال موضوع ته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمی پورس پیوی آنلاین غونډه کې خبري وکړه. دوی د نور مسلو ترڅنګ په هند کې د کرونا واکسین پر تولید هم یوې هوکړې ته سره ورسیدل او ټینګار وکړ چې په هندو پاسفیک سیمه کې باید د همکارۍ او کچا ډیر شي. دغه مشرانو پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې او موافقې کړې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډیرېدو پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې په ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارډ په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پرونی غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یوه ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیایي وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې سطحې همکاري ښکارندویي کوي.